انعام ورکولو دغه احتمالي پروګرام شایي په نومبر میاشت کې د ولسمشري په انتخاباتو کې یو ستونزه وي چې ولسمشر ترامپ هم ورته کاندید دی او شایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دوستانه اړیکو له کبله ورباندې انتقادونه وسی. د ښاغلي ترامپ انتخاباتي سیال جو بایدن او د استاذ جرګې مشرې نانسی پلوسی چې هغه هم د بایدن په شان د ډیموکرات ګوند غړي ده پر ولسمشر ترامپ په دې خاطر نیوکې وکړې چې په دې اړه د معلوماتو له لرلو سره سره یې د روسیې په وړاندې ځوابي اقدام نه دی کړی او پر دغه راپور یې غوږونه کاڼه اچولی دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تیر ماښام په 8:06 د زلزلې ټکانونو کابل ښار ولړزاو. د امریکا د ځمکې پیژندنې ادارې په پلازمینه کې د تیر شپې د زلزلې شدت 4.2 ښودلی دی. د دې ادارې چارواکو ویلي دي چې د زلزلې مرکز د کابل په پغمان ولسوالۍ کې و. د دې زلزلې د احتمالي ځاني او مالی زیانونو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته. د کابل ښار ډیری اوسیدونکي تیره شپه له دې ټکانونو سره سړکونو ته راووتل. ډیرو خلکو لومړی فکر کاوه چې کومه چاودنه به شوې وي. په کابل کې چې د هندوکش غرونو ته نږدې پروت دی، کله ناکله درنې او کله هم خفیفې زلزلې کیږي.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروگرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونه ورستای راپور. د نړۍ له 200 زیاتو ساينس پوهانو په یوه تازه څیړنه کې ویلي دي چې کرونا وایروس د هوا له لارې هم له یوه انسان نه بل ته انتقالیدای شي. دا هغه څه دي چې کولی شي د کرونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره ځینې اوسني اقدامات بدل کړي. د موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د نړۍ یو شمیر ساینس پوهانو د روغتیا له نړیوال سازمان څخه غواړي چې د کرونا وایروس د خورېدو د مخنیوي په برخه کې خپل سپارښتنې بدل کړي. په یوه سرخلاصي لیک کې چې روانه اونۍ د ساري ناروغیو په ژورنال کې خپور شو، ساینس پوهان ویلي چې د دوی څیړنو ښودلې چې کرونا وایروس په هوا کې د ډیرو کوچنیو معلقو ذراتو په وسیله هم خپرېږي. د دغو څیړونکو په خبره له شکه پرته چې کرونا وایروس له ناروغ کس څخه د خبرو او ټوخي پر مهال د ذراتو په وسیله بل کس ته انتقالیږي، خو وایي ځینې کوچني ذرات په هوا کې په معلق ډول پاتېږي. دا په دې معنی چې د څیړونکو په خبره په سرپوټو ځایونو کې په دې ناروغۍ د اخته کېدو خطر تر هغه ډیر دی چې مخکې فکر کېده. د روغتیا نړیوال سازمان تر ډیره پر دې خبره ټینګار کړی چې دا وایروس د ناروغو خلکو د ټوخي یا نوژلو پر مهال د نسبتا لویو تنفسي ذراتو په مرسته خپرېږي او بیرته ځکه لویږي. دغه سازمان تر دې مخکې له ځینو ځانګړو مواردو پرته د هوا له لارې د ویروس د انتقال احتمال رد کړی، خو دغې ادارې د دوشنبې په ورځ د جولای 16 په یوې اعلامیې کې ویلي چې دا موندنې به له تخنیکي متخصصینو سره وڅېړي. WHO په دې وروستۍ اونۍ او میاشتو کې ظاهرا له علمي ټولنو څخه د واټن له کبله تر انتقاد لاندې راغلی دی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس تر راپور له مخې دغه سازمان په وروستیو میاشتو کې د ماسک اغوستلو له سپارښتنې ډډه کړې او هم یې ویلي چې د هغو کسانو لخوا چې د کوویډ 19 ناروغۍ علایم نه لري د ویروس انتقال ډیر کم دی. د ساینس له بېلابېلو برخو څخه د 209 پوهانو لخوا په دې وروستي لیک کې راغلي چې د هوا له لارې د ویروس د انتقال موضوع ځانګړی اهمیت لري، ځکه ډیری هیوادونو د محدودیتونو لګول درولی دي. دغو څیړونکو اندېښنه ښودلې چې د دې موضوع پر خطر نه پوهېدل او د کوویډ 19 ناروغۍ د کنټرول په اړه د ناڅرګند سپارښتنو ورکول به د پام وړ عواقب ولري. دوی وایي شاید خلک فکر وکړي چې د اوسنیو سپارښتنو سره په بشپړ ډول خوندي دي، خو په حقیقت کې د خوندیتوب لپاره لا نور اقداماتو ته اړتیا شته. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې اوس په نړۍ کې په کرونا وایروس اخته کسانو شمیر تر 1.5 میلیون اوښتی دی. له همدې ناروغۍ څخه د مړه شوو کسانو شمیر تر 15.5 لک ډېر شوی او تر 6 میلیون ډېر کسان هم بیرته له دې ناروغۍ څخه روغ شوي دي.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیو مجلې د نننې غنې په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب پټول پښتنه مینه ستاسو هرکلای کوم. د مجلې نننې غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړی. د منګوټي سره په هنر جاج کې د پروفیسر محمود آیا سره د کره کتنې د روان بهیر جاج اخلو.
زه دایم چې غوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی.
فنکار برخه کې د ننګرهار پوهنتون له استاد شیر حسن کمالزی سره د هغه په فن غږیږو.
هغه ځواني و چې مو کله کله لاس اچو راځه، هغه عادت مې اوس قسم په خوده پرې خېده.
په زر پانه کې به لنډ کیسه چې دا ژاړي ز ژاړم واوري.
لسترګو می بیواره اوه کې را روان شوي، اوه کې می پاکې کړې.
د ادب جام په نننې برخه کې د بیٹنیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خلو.
اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. د ل خپل کوره په سیاحت هم تللې او ل لوی او اولیاو سره لیدو کاته شوې دي.
او په ورخمین خیال کې به د یو مین او محبوبې سوال او جواب د شیر په ژبه واوري. هغه ویل، اے ګراننو دا ژوندون څنګه وی؟ ما ورته داسې ویل، ژوند ستاد دوسترګو نظر غونډې دی، ژوند لکه ستاپ مړوند خوب کول دی، ژوند لکه درد سین فنا خستل، ژوند لکه مینا کول، ژوند لکه مینا پالل.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
د ګودر هر بوټه دارو ده چې پرې لګیږي د پیغلو ټپلونه. ګودر د پیغلو د زړونو د سپکېدو ډیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو ځای ده. او کلنډي وایم نو ګودر د پیغلو د چکر او د می سیمه ده. د دې اونۍ هنري راپور کې مو د ګودر له ارزښت خبرو. راځي فرشتي مرسل ته وښو.
د سندرې په اوریدلو به مو حتمی په ځان کې رڼا چینه پر غاړه دنګ چینرونه شاو خوشنه او تنکی واخه د ماتو شو منګیو کودی د شنو او سرو بنګړې کوچنی ټوټې او د پیغلو خنداګانې انتور شوی وي. کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي نو د تشولو لپاره یو ډیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او لام ځولو سره د زړه اوغوټې سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږېدلی. هغه وایي،
کچيري د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخوانی ځایونه تاسو ګوري، هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه وویني. کاریزونه اکثره خپل صوبې لري، د هر شل یا 25 متر ورسته یو خاصه صوبې لري، او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ سوی، خپل طبيعي جوړ سوی یا د خلکو دغه چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور او د ګودر یو ځنۍ فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې د شپانه خپل شپنی راولي، هغه د حیوانانو د سنه او دغه رمه بیا په هغه ابخور باندې وبکی. او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ سوی وي، او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې د دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان یې شذ وو دای راځي، دوی کله دلته شان پریولې خالی ودا شان وینځي او کله هم وبو وړي.
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتو نام نه هم پر ګودر اغیز کړی، او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دای د ګودر د تاریخ په اړه وایي،
په تاریخي قدامت لمخې موږ په افغانستان کې دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 4500 کال مخکې یادولای شو، او تقریبا د طالبانو تر وخت پرې طالبان راتلل ګودرونه موجود و.
په لاندې کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یرغک کړی او ورته ویلې دي، کته رښتیا پر ما معنی د ګودر غاړه اجاره واخلمینه. د ګودر اغیز او یادښت په ولسی منظومه ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. ل لاندې نیولې تر چاربایتي بغتۍ او ان سره تر سرو کو رسیدلې دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسی ادبیاتو راته داسې روښانه کوي.
د ګودر مسله چې زموږ په ولسی ادب کې زیاته راغلې ده، زیاتره غنایی برخه زیاته ده. ګودر د دیدو کتو او په اصطلاح کې د دیدن ځای ګرځېدلی و. دا نو په ولسی ادب کې ډېر خوندوره برخه همدا ده. مثلا د ګودر په باب باندې چې زه وایي چې ګودر ته ځم راپسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړي دي نه.
22 کلنه فضیله احمدی هم وایي چې په ګودر کې انجونې او هلکان سره دیدن کوي او لام دغه ځای د زړونو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زه خو په کابل کې ژوند کوم، خو کله چې داسې حتمن ځم ځکه چې هلته نجونې راټولېږي او زما هدف هم همدا وي چې نورو سره باید وګورم، مېلې وکړم. او کله چې ګودر ته ځم نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی او بل چې نجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خوند لري. خو زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته نجونې وي او هلکان هم وي، په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ نجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي او بانی مې بیا کورته په ډیر نه امیدې لمده روانې وي.
کرکتنه د ادبیاتو روح ته تغیر ورکوي او د همدغي کرکتنې لبرکته ادبیات مثبت لوري ته بدلون مومي. کچيري کرکتنه نوینو د ادبیاتو په چوکاټ، محتوا او لار کې بدلون رامست کیږي. نو زکه خو حنان بارګزوي پر مهک د امتحان د سخندانو د حنان شعر چاندي لکه ضرورت د هنر جاج په دې برخه کې د ټولن پوهنې د انسټیټیوټ په خوانی استاد پروفیسر محمود ایاسره پښتو ادبیاتو کې د کرکتنې د روان بهیر او ارزښت جاج اخلو.
هنر جاج
کرکتنې پاړه خو خایزمو گاوریدون کې پوه شي چې کرکتنه څه ته وایي، څه ته کیږي، ادبی کرکتنه یعنی څه؟
نو خبره دا د ترڅو پوری چې مطلب په یو ادب کې یا په ادبیاتو کې چې هغه د هرې ژبې وي چې هغه نقادان ونه لري او ښه کرکتونکي ونه لري، نو هغوی مطلب د ادب په مختلفو میدانونو کې یا په مختلفو اصنافو کې هغه کما حق کوو مطلب پرمختګ نشي کولای. کاغه د شعر میدان وی، کاغه د لنډ کیسه میدان وی، کاغه د ډرامې فیلډ وی یا بل میدان وی، نو د دې لپاره مطلب خ کرکتون کی چې دی کنه هغه ډیر ضروری دی.
او آیا سب ساسي د خبرې په دوام یو وتل کرکتون کی چې جرمنی لیکوال دی سکوشر ته هغه وی چې ادبیات پرته له کرکتن هیڅ دی. نو زه هم دا پوښتنه له تاسو کوم چې د ادبیاتو په پرمختګ کې د کرکتنې ونډه څه ده؟
ګوره دا یو کرکتونکی چې دی یعنی هغه صرف کرکتونکی نه وي، هغه باقاعده د مختلفو مطلب موضوعاتو یعنی په هغه باندې هغه پوره پوره گرفت لري. هغه مثلا هغه به د ادب هم شکوټلې مطالعه لري، هغه به د تاریخ هم شکوټلې مطالعه لري. یو کره کتونکی چې دی هغه به د مذهبیاتو، د الهیاتو، د علم الکلام، د مطلب د تیری هیری استوری چې دی کنه، د میتالوجیست چې دی، او مطلب د دې ټولو په اړه باغه ډیر معلومات لري او کوټلې مطالعه بلري او هغه په تخلیق باندې پوهیږي، یعنی دا ټول صفاتونه بلري. نو بیا به د کرکتون کې یعنی دا کرکتون کې په یو معنا یو سکالر وي، یو عالم وي، یعنی دا هغه خپل یو ویژن لري کنه، هغه چې مطلب هر لیکن ته ګوري نو هغه لیکنه هغه په خپل چوکاټ کې داغه جزئیات ته ګوري، یعنی مطلب هغه لیکنه د کومو جزئیاتو لمخې چې دا یعنی هغه یو مکمل لیکنه ده یا خلی کنه ده یا معیاري لیکنه ده یا کمی کمی داسې نکته پاغه لیکنی کی چی دی مطلب هغه نشته یاده کمای محسوسی یا مطلب دا لیکنه چې دا نور کم کم علتونه لري کور کرا کتون کی چی دی هغه صرف دا کار نه کوي چې مثال هغه به خامخا د یو لیکنی مایه برابر سره کوي یا خامیانی برابر سره کوي یا په هغه به خامخا تنقید کوي یو کرا کتون کی چی دی هغه د یو غیر جانبدار سکالر په حیث هغه د هغه لیکنې تجزیه کوي مطالعه کوي هغه ګوري او په هغه کې د هغې لیکنې خوبیانې او خامیانې دا دواړه رابرسېره کوي.
دلته بیا غواړم پوښتنه وکړم چې که چیرته کره کتنه وشي ادبیاتو ته یې ګټه څه ده؟ د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
کور کره کتنه چې ده هغه باقاعده مطلب یو کره کتونکی چې دی هغه د یو تخلیقکار دپاره د یو لیکوال دپاره هغه باقاعده د یو لارښود کار کوي هغه په یو ټریک باندې سموي په یو لاره یې برابروي او باقاعده مثلا یو کره کتونکی که نه وایي څه شي وایي جی کا فال ټریډ بټ ماسټر آف نن ډېر لیکوال دا رنګوي که نه چې هغه په شعر هم لیکي هغه افسانه هم لیکي هغه ناول هم لیکي هغه ډرامه هم لیکي داسې لیکوالو کې ډېر کم خلک وي چې هغه په دوو درو میدانونو کې نوم پیدا کړي مثلا لکه قلندر مومن چې پیدا کړی دی که نه هغه یو ښه نقاد هم و هغه یو ښه محقق هم و هغه یو ښه افسانه نگار هم و او هغه یو ښه شاعر هم و نو دا داسې صفات چې دي مطلب په هر سړي کې نه وي که نه نو دا کره کتونکی چې دی هغه باقاعده د یو لیکوال دپاره لارې هواروي د پرمختګ لارې ورته هواروي او باقاعده هغه ته دا دا ښیي چې مثلا چې ته په دې کوم صنف کې لیکل کوې د دې دا دا اصول دي دا دا یې جزئیات دي دا دا یې مطلب پابندیانې دي د دغه پابندیانو به ته لحاظ ساتې دا جزئیات چې دي دا به ته په نظر کې ساتې پر دا اصولونو به عمل کوې بیا مطلب په دې فیلډ کې ته پرمختګ کوې مطلب که زه یو افسانه لیکم یا بل یا نور لیکوالان دي هغه لنډې کیسې لیکي نو هغه د لنډې کیسې والې د یو لنډه کیسه لیکونکي ته دا خبره کوي چې ته تر هغه وخته پورې لنډه کیسه نشې لیکلی تر څو چې تا ته د لنډې کیسې اصول د لنډې کیسې چوکاټ د لنډې کیسې جزئیات د لنډې کیسې مطلب هغه ضروري نکات نکتې چې تا ستا په نظر کې نه وي تا افسانه نشې لیکلی او د دې تر څنګ هغه دا هم ورته وایي چې دا خو به کوې لیکن له دې سره سره به د معاصر په معاصر ادبیاتو کې چې کومه معیاري افسانه ده هغه که په انګلیسي کې لیکل کیږي هغه که په فرانسیسي کې لیکل کیږي هغه که په روسي ژبه کې لیکل کیږي د دغو ترانسلیشنز د دغو ترجمې دغه افسانې به ته وایې د دغه به کوټلي مطالعه کوې بیا به تا ته معلومیږي چې مپاسان څنګه افسانه لیکله او څه نومېدی چیخوف څنګه افسانه لیکي یا صادق هدایت چې د ایران افسانه نگار دی هغه څنګه نو دا دا ټول شیان چې دي دا شیان یو کره کتونکی چې دی هغه یو لیکوال ته مطلب په لاس ورکوي چې مطلب دا 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 به کوي
او غواړم آیا صاحب چې په پښتو ادبیاتو کې د کره کتنې په بهیر بحث وکړو په پښتو ادبیاتو پر روان دور کې د کره کتنې بهیر څنګه تاثیر
کوي؟ صحیح اوس ګوره زه مطلب د پښتو کره کتونکو نه مایوسه په دی مثلا صرف خوشحال خان خټک به راواخلو خوشحال خان خټک زموږ د پښتو نقادانو یو انقلابي شاعر ثابت کړی دی دا هغه د تورې د توپک دا هغه د ننګ او جنگ او دا هغه مطلب دا باغیانه شاعري که نه دا یې رابرسېره کړې ده او خوشحال لمسم انقلابي شاعر ثابت کړی دی
یو جنگیالی شاعر
او یو جنگیالی شاعر او یو ننګیالی شاعر که نه زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډېر بد کړی دی خوشحال خان خټک خو د موضوعاتو یو سمندر دی یو ناتمام سمندر دی ما د هغه دسترنامه ویله زه دومره یعنی حیران کمه که نه چې ما وې دا څلور څلور نیم سوه کاله مخکې دا څومره زین او فتین سړی و
او چې په دسترنامې کې هغه د مشر لپاره شل خصلتونه.
زه دایم چې هغه دسترنامه چې ده لیکلې ده، زه یم چې یو سړی په لایبرري کې ناست وي او مختلف کتابونه ورته پراته وي او دی مطلب د دسترنامې په موضوع باندې لیکل کوي، نو د خوشحال خټک د دسترنامې نه ښه لیکل نشي کولی. نو زما مطلب دا دی کنه، زه دایم خوشحال خان خټک هغه د موضوعاتو یعنی دومره موضوعاتي تنوع چې په خوشحال کېسته، زما خیال دی د پښتو په یوه شاعر کې هم دومره موضوعاتي تنوع نشته، خو لیکن زموږ نقادانو هغه دومره وړوکی. دویمه خبره کره کتنې چې کوم تاوان پښتو ادب ته رسولی دی، هغه دا دی چې مونږ د رومانوي مکتب او د ترکیب پسند مکتب نه را په دې خوا مو په یو شي نه یو خبر، یا خو به زموږ شاعر خامخا ترکیب پسند وي، یا به هغه رومانی شاعر وي، یا به هغه انقلابي وي، او انقلابي نو ما ترکیب پسندانو سره ګډ که کنه. د دا دوه درو علاوه په مونږ کې یو داسې شی نشته. زه هم شته که یو داسې سینیر سړي دا ووایي چې محمود ایاز ښه شاعر دی، بس دا ځوانان راپورته کیږي د هغه په شاعري کې ښه ښه شعرونه لټوي او د هغه په اړه یو تاثراتي تنقیدي لیکنه بس رابرسیره کوي او مجلې کې یې چاپوي چې دا ښه شاعر دی. هم داسې زیدم وایي، بیا عمرم وایي، بیا بکرم وایي. زه هم دا ډېر یعنی دا ډېره زما په فکر دا ډېره غیر علمي رویه ده، بلکې دا د ادب سره دا ادبي بددیانتي ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، څنګه کولای شو چې په پښتو ادبیاتو کې د یوې بې پرې او د یوې علمي او معیاري کره کتنې بنسټ کیږدو او دا بنسټ لا پرمختګ وکړي؟
ګور، د دې دپاره مطالعه چې ده، یعنی زموږ نوي فیصده لیکوال مطالعه نه کوي تر ډیره حده پوری، یعنی اکثریت چې دی زموږ د لیکوالو هغه د مطالعه نه لري دي، تر څو پوری چې د زموږ لیکوال له کتاب سره نږدې نشي، کوټلی مطالعه ونه کوي، یعنی د ادبی اصطلاحاتو، د سایکالوجي د اصطلاحاتو، د فلسفې د اصطلاحاتو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي، د مذهبي اصطلاحاتو او د اسطوري د مطلب مختلف اصطلاحات دي، د تاریخ اصطلاحات دي، چې د دغو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي دوی سم نشي کولی. دا زه یقیني خبره کوم. یا داسې نور ماډرنیزم راواخه، پوست ماډرنیزم راواخه، نور شیان راواخه، نو زه خبر نه یم او زه یې په لیکنه کې کاروم. زه هم دا یو ډېر لوی ادبي جرم دی، پوه شوې؟ یعنی داسې کول نه دي په کار.
شاعر د ټولنې سترګې دي. نو د فنکار په نننۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له استاد لیکوال او شاعر شیر حسن کمالزی سره د هغه پر فن او کارونو غږیږو.
فنکار،
ته په خپل شعر ته په کومه سترګه ګوري؟
یعنی یو خبر درته وکړم وروره، زه خو تا ته پته ده چې د اجتماعي علومو د برخې سره یم څنګه دا تاسو غوندې استادانو او شاعرانو سره ناستې دا اغیز را باندې کړی دی چې یو څه ماتور شعرونه دي ولیکم. دیموکراسي پر اتاک سره شعر ته په هغه سترګه نه دي کتل شوي لکه مخکې چې څومره وو، چې علت او وجه به څه شوي. یا خو دا ځینې خلک وایي چې شعر د وزګارو خلکو کار دی او دا خلک مصروف شوي دي، نو کدا وجه وی به کنی وی اوس هم ادبی بندارونه دی او دلته ننګرهار د دینورو ولایتونو په پرتله یو څه خو بیا هم سربیره په دې باندې دلته ادبی غونډې کېږي. د تاسو غونډې استادان راځي دلته علمي سیمینارونه او لیکچرونه ورکوي او دې په شعر ډیر مثبت اغیز کړی دی.
په خپله تا کله شاعري شروع کړه؟
هو، زه په دولسم سن کې وم چې خدای دې بخیر محمد کوچه استاد هغه به ما به چې څه ولیکلو بیا به یا به مې د ده په مضمون کې به مې په سن کې به مې خبرې کولې، ده به ماته وي چې د سی وخت پر ازي چې ته په شیر باندې پوهیږي او شیر بری کله شي دی هغه د خدای جنتونو په برخه کې د ټولو استادانو درنو استادانو سره او چې سره کوم راندوي نه کړی و شعر شروع ما خو پاغه سویان شو مرګه څومره چې هغه تمه ورته خو بیا مودل ته لکه مخکې مې چې ویلې تاسو وګوندې استادانو په زور کې نیوی او شیر را ناوري په زور باندې او شیر را باندې لیکي یو څه الهام را تکیږي مغه درسم ټولګي کې مې چې شعر مې شروع کړ او تر اوسه پورې هغه ماته ګټه لیکم
استاد اکثره وخت شاعران یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه یو لار خپلې او یی چې په شعر کې به هم دغه زنګړی تو کې استعارات او تشبيهات او دا په کې کاروم چې هم د هغه د تشخص لار شي تا د ځان لپاره کومه ټاګل
زه خو یو خو دغه کوم عمومي فورم چې د غزل او د غزل په مدار برخه کې شاعري کولای شم ما څو ځلې په دغه باندې خواري کړې دي په آزاد شعر باندې او دسي اگر چې تاسو غوندې ورونو استادانو او دوستانو توصيه درخونه راته دی چې لږه وکړه د شعر په اړه لږ مطالعه وکړي که مطالعه هم وکما د شعر می هیڅ اثر نه شول هم غي ساده په ساده وي نه دغه کیږي کني وي دا قدرته مې چې د دې مونږ د دې ته ونې ځوانانو شاعرانو کړي په خوانې شاعرانو د ټولو شاعرانو کتابونه مې په یاد زده بي په دې ما شعر ورسره پیاوړې نه شول
نه شعر د سادهګۍ خبره دی وکړه ته ویل چې شعر مې ورسره اسري نه شو ته د هدف دغه د اسریوالي او د سادهوالي نه څه ده
او ځنې شعرونه چې زه د شاعرانو اورم ډیر د شي هغه وی دا پیاوړي شعرونه وي دغه حتی زه تر اوسه پورې په دې پیژونو پیژونو باندې نه مخاتلې او هیڅ په دې پوهیږم نه چې دا شعر سره کوم پیاوړی کیږي
که یو شعر دی راته وای او ریدونکي به پوښتنه چې ستاسو په شعر کې څومره قوت ده
استاد هغه د یو خبره ده چې زما شعر زما د فکر ترجمان دی اباسین صاحب خبره ده کنه شعر دی نو پستر کو شعر به درته وایم چاله پاره می چې خپل هم پر دې پری خې دې اغه لما سره وس مړې او ژوندې پری خې دې او نن چې سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم
نن چې
سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم امداسي خیم ما خیرازه پسرلې پری خې دې او څومره چولی می پکانو عمر ډیر ورسمه
څومره چولی می پکانو
او څومره چولی می پکانو عمر ډیر ورسمه د رکیبانو په مالت کې می زړګې پرې خېده او اغاز وانی و چې موکل کله لاس چوو اغاز وانی و چې موکل کله لاس چوو رضا غا دت می اوس قسم په خوده پرې خېده او دا او خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي
دا او خلکو
په ارزه کې صفاتونه کیږي چا چې مشرانو ته په ډک مجلس کې ځای پری خېده او یو شمیر یاران مې او ملګری تر منزله پوري
یو شمیر
یاران مې او ملګری تر منزله پوري او یو شمیر یارانو نیمه لار کې کمال ځای پری خېده
خو استاد ستاسو شاعری خو کلیوي خواغه کلیوال د کلیوالو رنگونو نه مالامال ده لبلی خوا یو ډول نصيحتي رنگ لري فکر نه کوي چې په اوس وخت کې دغه ډول شاعری ته مرتیا ده
مننه ام دغه تشویق تر اوسه ام دغه برخه کې شته ساتلې یم او کني وی ما خو درته وی زما برخه بیل ده کمه چې ډینی کړي که تحقیقات می کړي دی هغه می په خپل فیل کې کړي دي او کاش کې ما ادبيات لوستلی وای او زبوه دي برخه یو شاګرد پاتې شوی وای او خو دا غسی پاتې
او تر اوسه پورې به دي څومره شیرونه لیکلي بیا د چاپ په غاڼه سنبال شوی کنه
او یو شیری ټولګه می دی باڼه په نامه چاپ شوی دا بلم چاپ ته تیار ده او خو ما خودرته ویلې ما د یو کرونولوژي ملي کړی د افغانستان او د هغه د ظاهر شاه د سلطنت او د هغه سیاسي پیښې دا کتاب می لیکلې ده
سنور او غمی دا افغانستان معاصر تاریخ ملي کړی دی. نو د دې سره پسند کې مې کزه د یو غیر آرامخ کې شول و او شاعر مشر شاعر او استاد دی کني مزلو چې د افغانستان دغه د ټول تاریخونه کچیر ته وتوانی کم زید شیر په جبر چا کوم زکه په بل رقم خو خلک دغه تاریخ نه زده کوي. مې کچیر ته د شیر په جبر ورته وری کړ شي که به زده کی
او د شیر جبر خلک آسان
لګه آسان وي دي زنه خلکو دغه د ملنګ جان شاعری کی ټول تاریخ به کنه دا د تر اوسه پورې د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده شپېته کال اویا کال وړاندې شوی شاعری ده. نو دا چې یو هڅه مې شروع کړې کا ور باندې وتوانی ګوستاز
کیسه د ژوندانه د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هنداره ده چې د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري. د زرپانی په نننی پانه کې وګمه جبارخیل لنډه کیسه چې دا ژاړي ز ژاړم در اوروي.
زرپانه چې دا ژاړي ز ژاړم. سهار شو نن له سهار اوریزو خپلې وزري خبرې کړې وي. د اسمان زړه هم ډک ډک کیده خو لا به ترې یو یا څو څاڅکي د ځمکې په لور نه و راتوی شوي چې په کوڅه کې یو شور ماشور شو. یو داسې شور چې ما په خپله کوڅه کې په ټول عمر هم نه و لیدلی. هر چا سرونه څنډل. ټول خلک داسې وو تا به ویل چې ګونګیان وي. یوازې سرونه یې څنډل. پلار مې للری ولیده چې هغې هم سر څنډه. د کور په لورې روان و. زه هم د پټیو په لور روان شوم تر څو زه هم ځان پوه کړم. للری مې په یوه دیره کې وکتل. ډیر خلک راټول شوي وو. ما هم خپل قدمونه یو څه ګړندي کړل. ورغلم. د خلکو یوه دایره جوړه وه. په منځ کې یوه ښځه ناسته وه. د ښځې په مخ کې یو ماشوم هم پروت و. ماشوم زما په فکر چې اوده و. خو ښځې ژړل. ټول خلکو ته یې خیرې کولې. داسې الفاظ یې له خولې راواته چې که هر څومره کلک زړی انسان هم وي نو یو ځل به یې د سترګو څخه یو څو څاڅکي لاره وکړي. په هیڅ چا کې هم د پوښتنې توان نه و چې ترې کړي یې وای. ټولو ټیټ سرونه اچولي وو. یوازې د ښځې خبرو ته یې غوږ نیولی و. دا د انسانانو انصاف دی. دا انسانان نه دي. دا د ځناور نه هم بدتر دي. زما زړه هم دغه وخت د زغم له پوړۍ ولوید. زه هم د نورو په څیر څلګو واخیستم. له سترګو مې بې واره اوښکې را روانې شوې. اوښکې مې پاکې کړې. له ښځې نه مې وپوښتل ترورې څه خبره ده. ښځه سلګو ونیوله. داسې ډوبه شوه لکه ماشوم چې په ژړا کې ډوب شي. ښه په زوره زوره یې وژړل. په ژړا کې یې راته وویل که زه درته پوره خبره وکړم که زړه دې د غوښې وي نو ته به هم د هر څه پرېږدې او له ما سره به وشاړې. او که ستا زړه هم زما د خپلوانو او د هغه بدمرغه په څیر وي نو بیا مه ژاړه. بیا ته هم د هغوی په څیر په ما پورې ملنډې ووهه. ما پرېږده چې ښه په زوره زوره وژاړم چې دا یتیمه فضا ما ته خپله ژړه راغبرګه کړي چې په دې انګازو کې د خپل ژوند ټوله کیسه تاسو نه ترسو انسانانو ته وکړم. پرېږده چې زما چغې ظالمان واوري چا چې زما زوی زما په غېږه کې بې پلاره کړ. او زما دا چغې هغه دوستان هم واوري چې د اوښکو پاکولو په ځای ما ته د نیستۍ او بې وسۍ پیغورونه راکوي. ګوره زه یوه پوښتنه یم. ځان راته په ژړا ډېر بد ښکاري خو زه نه ژاړم. ما نه دي ژړلي تر اوسه خو نور راکې د ژړا ځای ونه شو. او خپله د دې ناترسه انسانانو په وړاندې خبرې پیل کړې. ما هم نشو کولای چې خپله ژړا او سلګۍ په کابو کې راولم. دا خپل ځان راته د دې ښځې په مخ کې یو مجرم ښکاره شو. کله چې ښځې د خوا او شا خلکو دا بې واره اوښکې ولیدې نو یقیني راغی چې زما په غم زما غوندې وژړېدل. نو خپله کیسه یې داسې پیل کړه. نه زه لیونۍ یم او نه بل څه. اول خو له دې ماشوم نه په تنګ وم چې له ما نه یې ډوډۍ غوښته. او بیا د کور هغه بدمرغه مالک راغی. ما نه یې د کور کرایه غوښته. له ما سره د خوراک څه نه وو چې مو خوړلی وای نو کرایه به مې د کومه کړې وای. څومره زارۍ چې وه هغه مې ورته وکړه. خو کله چې د هغې بدو ارادو نه خبره شوم بیخي د ژوند نه مې زړه تور شو. د کوره راووتم. کور مې ورته پرېښود.
د ژمی خشپمی په دې ډیره کې تیر کړه. دې ما شومې لمانه په وړه ژبه ډوډۍ غوښتله تر څو پورې چې راکې شیدې وي ور مې کړې. نور نو ما کې هم شیدې نه وي او زه هم وږی شوی وم. ډیر کوښښ مې وکړ خو هیڅ ونه شوه. نو دا د ویالې بوټې مې راواخیستې په خپله مې هم وخوړل او دې ماشومې ته مې هم ورکړل. ما ویل چې یو څه به قرار شي خو زه څه خبره وم. ما خو ویل چې زه به یوازې وژاړم چې دا زما د ژړا سره ونه ژاړي او یا را سره د دې دیرې دا خزان وهلي ونې وژاړي. ستاسې چې شیدې خوړونکی ماشوم د لوږې مري او د هیلو دروازې دې د خلکو په لاس بند شي آیا ته به ونه ژاړې؟ ته به د خپل ماشوم د معصوم سلګیو سره خپلې ساندې ملګرې نه کړې؟ زه هغه بدبخته مور یم چې ما ونه کړای شو چې خپل ماشوم بچی ته د ژړا څخه بل څه ورکړم. نور وس مې نشته. نو ځکه چې لور مې ژړل ما هم وژړل او بیا سلګو ونیولم چې دا ژاړي زه ژاړم. که څوک ژاړي او که نه نو زه به ژاړم ځکه زما وینې ژاړي، زما شیدې ژاړي، زما سترګې ژاړي. زه یوه بدبخته مور یم. زه به ژاړم، زه به ژاړم.
د ادب جام نننې برخه کې مو د بیت نیکه د خاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل له احواله خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماء الرجال خوندان لیکي چې اسماعیل په اصل کې د بیت نیکه زوی وو چې د خپل تر سربند په کور کې لوی شوی وو. نو د په سربانی مشهور دی. لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیت نیکه په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو. دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم. دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی.
چون اسماعیل به سن رشد رسید از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است. مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده در ولایت روح جون به وطن مالوف رسیدند، به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند.
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه زای سلیمان غر وو. بل زنه متولا تاثیر کوي چې د مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوایي بولی او وازه خوا د سلیمان غره په لمنو کې ده. علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وایي چې د خرخبون معاصر وو. څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوه ده نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه ګڼو. اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. د مخزن افغانی له روایتو څخه ښکاری چې د ل خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیدو کاته شوی دی. د اسماعیل شیرونه موږ ته په دوه وسیلو را رسیدلی دی. لومړی شیری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپل تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی. نقل کاوه شي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربند زوی وو. تیخته وکړه له ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي، هلته ورکه پلوشه سي، ټول نړۍ توره تیاره سي، سړی وران سي له ابلیسه، غوڅ د پس په کټاره سي، که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هلته ننداره سي، که سړی ابلیس تپړ سو نو پر کور د ویر ناره سي. د اسماعیل یو بل شیر چې د پر کورنۍ او احساساتو دلالت کوي د پټي خزاني لیکوالي په دې شرح لیکي. هسي وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربند او بیت نیکه په مخ کې ناستو. د دوی کور وو د کسی په غره کې. نو خرخبون د پلار او ترل خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا دا سناریو وکړي. کیون یون د مخ کې بیلتون ده لکسی غرڅخه زی خرخبون ده. کورور ورورا خرخبون رورا ته چې بیلتون کړي زما ویرته ګوره چې زی مرغیله تور کرغیله همزولی پاتې زی څه برغیله د خدای د پاره خرخبون یاره چې هیر مو نکړي زموږ کولواړه زړه مې رپیږي یار مې بیلیږي بیلتون یې ور دی ځان پسوځيږي
ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او جواب لډیره په خواره هیڅ رواج لري چې په نړیوالو ادبیاتو کې د ګرینډل او سکوشو ته عزیز نسین او جهان را او د سينورو بیلګي یادول شو د شریعت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي د نننی ورخمین خیال د سوز او ګداس په دغو پرکیف لحظو کې د یو فنکار محبوب او محبوبي سوال او جواب ورو
غویل اے گرانا غویل اے گرانا مین د شګو کور دی او د شک پر باد نړیږي ما ورته داسي ویل شک چې په کوم زړه کې وي هلته به نور څه وي خو د مینې ځای نشته غوی اے گرانا دا مینې داسې ده چې په کې کمې نه زغمه غوی اے گرانا دا مینه داسې ده چې پکې کمې نه زغم مینه چې څومره وي خو بیا هم باید ډېر وي ما ورته داسې وي دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلې او نه من هر څه هېر دي دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلې لمن هر څه هېر دي ما ته له مینې نه نور څه یاد نه دي هغې ویل اے گرانا هغه ویل اے گرانا ما هیر ولې شته زما आवाज بهیر کړي زما انداز بهیر کړي ول غاز بهیر کړي ما ورته داس ویل په دې سوچ نه کوم او کوم سوچ وکړلو بیا مې د خو ژوندونم دا ورسته ورځ دا وی اے گرانا هغه ویل اے گرانا تا ته زه ولې خاص یم زه خو عادي انسان یم ما ورته داسې وی زما په سترګو یو ځل ځان وګوره زه چې تا ووینم ښکلی ژوندون احساس کړم هغې ویل اے ګرانا نو دا ژوندون څنګه وي ما ورته داسې وویل ژوند ستا د دوه سترګو نظر غوندې دی ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي ژوند لکه درد سن فنا اخیستل ژوند لکه مینه کول ژوند لکه مینه پالل هغې وی اے ګرانا اے گرانا داسې الفاظ نه لرم چې زه پر تا ته خپله پاکه مینه داسې بیان کړم چې ستا پر یقین راشي ما ورته داسې وویل د بیانونو ضرورت نشته دی مینه الفاظ نه دي چې ته یو یو بیان کړي مینه احساس داسې دی چې وي د زړونو منځ کې او ښکاري دوه سترګو کې هغې ویل اے ګرانا دا ویره څنګه راځي ما ورته داسې وویل کله چې ستا د جدایي خیال راشي هغې ویل اے ګرانا که زه درنه لاړه شمه او درنه ورکه شمه ما ورته داسې وویل له سترګو لرې به شي خو له زړه به چیرې درومې هغې ویل یه محبوبه موږ به یو ځای شو که نه ما ورته داسې وویل روح او بدن یو ځای وي او که جدا شي سره بیا به ژوندون نه وي هغې خندا وکړله او ویل یې یه شاعره عجب منطق وایې ما ورته داسې وویل د منطق وجه مینه او د مینې وجه ته یې هغې ویل اے ګرانه دا ته شعر ولې لیکې ولې کارونه پرېږدې او دا الفاظ جوړوي ما ورته داسې وویل دا به رښتیا وي چې زه شعر لیکمه خدا دروغ دي چې زه وخت ضایع کوم زه شاعري ځکه کوم چې خپل خیالات بیانوم خپل احساسات سړوم او د خپل ذات شور بندوم هغې ویل یه فنکاره د یویشتمې پیړۍ څه عجیبه شاعر یې چې هم مې خوښ یې او هم ویره لرم ما چې جواب ورکاوه ټول الفاظ هیر شول رانا او همداسې چوپ پاتې شو.
عجب کیوں